کوم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو په بند کې د ملا محمود حسن روروي حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت شنه دی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته پر علي جلیل شخیص پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي
او تحت شکنجه های شدید قرار
هغه محمود حسن تر شکنجه لاندې دي فزیکی حالت یې ښه نه دی ځکه د زړه ناروغي لري د بشري حقوقو له سازمانه د بخښنې نړیوال سازمانه او د ټولو هغو سازمانونو چې په دې برخه کار کوي غواړم چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره عاجل اقدام وکړي
د حسن د کورنۍ د غړي همدارزوي هغه د بیان د ازادۍ ټول ګډونه حکومت او د جنو پرمخ د پوهنتونونو او شوازیو د بیا پرانستو د غشتنو لقبل د طالبانو له لوري نیول شوی دی د چهارشنبه په ورځ محمود حسن او عبدالقادر قانت ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د غدوه دینی عالمان په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دغو دو دینی عالمانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه ناسته کې د طالبانو د مشر لخوا د قدرت پر انحصار انتقاد کړی و ایران په نږدې یوه میاشت کې لس افغانان اعدام کړي دي د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنجشنبه په ماښام آزادي رادیو ته وویل
بر اساس آماری
ده هغه شمیرو لمخه چې موږ یې لرو د 2015 کال د جنوري په میاشت کې لس افغانان شپږ یې د قتل او څلور یې د مخدره موادو قاچاق په تور اعدام شوي دي
قتل و چهار نفر به اتهام مواد مخدر
د مقدم په وینا ایران په 2023 کال کې په بیلا بیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړی دي د طالبانو د ستري محکمې یو پلاوی د جدي په میاشت کې تهران ته د سفر پترس کې له ایران وغوښتل چې د افغان بندیانو لیست په ځانګړي ډول د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم شوي له دوی سره شریک کړي ولې خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په عقرب میاشت کې ویلي وو د پام وړ شمیر افغانان په ایران کې زندانیان دي ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې د بیلابیلو جرمونو لکبل په ایران کې ډیر شمیر افغانان بندیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس دلیل مشانو سره کتلې دي د فرانسې خبری آژانس راپور لمخې دا کتنه د پنځشنبه په ورځ شوې ده د امریکا متحد ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله بولي حماس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې سیاسي دفتر لري په یو بیان کې ویلي د دې ډلې مشانو له عراقچی سره د غزې د بیا رغونې په اړه خبرې کړې دي د بیان پر بنسټ په دې خبرو کې د حماس جګپوري مشان له هغې ډلې محمد درویش او خلیل الاحیا ګډون درلود د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر پترس کې د قطر له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سره هم کتلی دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزه پر وضعیت خبري شوې دي او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته چیرمه د مسافر وړونکو الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټول عمل او سپرلۍ وشل شوي وي د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سیندر ایستل شوي دي د امریکن ایرلاینز یو الوتکه چې شپېته مسافر پکې سپاره وو د چهارشنبه په شپه واشنگتن ډي سي ته نږدې په داسې حال کې چې غوښتل یې د رونالد ریګن په هوایي ډګر کې کښته شي له یوې پوځي هلیکوپتر سره ټکر شوه په څرخکه کې چې ظاهرا د پوځي تمرینونو په مخایب الوتنه کړې وه درې کسان سپاره وو تر اوسه د دې پیښې علت روشانه نه دی
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
خبرونه ته شرخلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورستر بلی په ترخی دودی په ورستی مورید کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته لجنو آسیایی او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلمي راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تسجیوي کمیسیون په 15 مخونو کې خبر کړی دی. طالبان وای چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمن جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پوري کوي؟ د بحث لپاره له لندن د سکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرخلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شیبه جان وروره. هغه کسان چې د ایسای سره نو د غینې فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبیه شول یا په ازرار، چې په هغې کې زما خپل اوخم موجود و. په آخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده، او د هغې کسان یو متضررونه زه خپله هم یم چې ما ته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا د تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د هغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی که ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب عبدالسلام ضعیف دی، د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګر د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسان ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصاً هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، ځم دغه تر اعظم دا ولې مې ویلې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو صاحب نه پرېږدي صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، که چېرته دا ووایو چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چېرته ایسای دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرېنږدي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړل، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کېږي.
زما خبرې شاید لږی اوږدی شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه ستاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه پخپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو دا جریان داسې وایم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غوندې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجه اصلا اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی، اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت کړ، زما اوخی د پېښور نه اوچت کړ او ما ته یې زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بېرته استواره شي، او دا کال و 2004. نو رازم دې ته چې تاسو چون عجله لرئ چې باید زر تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، که نه زه غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد پاکستان د تاثیر وو، هغه د سره د عمل شو د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد زیات نه دی په دغه کې ټول په حدود دی اتونه تر لسو دولسو کسان دي او دا نظام یرغمل کړی دی اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه د چې خال د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته لوبه کوم ځکه خرابه شوله تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو او د ته به مواد مخدر تزریقول دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې د سر نه شو جګولای حتی دا خطا د عیسای نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی پیز وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي نو کله چې صلاح الدین دې ته ویلې زه ملا برادر ګورم هغه بهانې وکړلې ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده په آخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړې چې ماته لرې نه وښې چې ژوندی خدای که نه دا ژوند راته خو یې وښایا نو چې کله یې ورته راوسته دی دومره خراب حالت کې و چې د دوو کسو د مټو نه نیولې او دی راوسته صلاح الدین وکته صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندی دی نو بیا امریکایان ته وویل چې سړی ژوندی دی اوس کار وکړئ چې راوی باسو نو دا د دوی د چنګال نه امریکایانو راویست او دا قطر ته لاړه د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوله دوی مستقیما د ICIA سره ارتباط جوړ شو د امریکا سره یې دې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانې کړې وې هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو قطر ته او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوحې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضي شیان دي چې زه تاسو ته وایم
مننه فاطمی صاحب د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه دې ته بیا هم راځو مومند صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی
د جنوري په دروښته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان د غونډه کوله اونیز غونډه و نو په کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان داعش حمله تر کوي او دغه سي د سنچتا سو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان تر غلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ تر دې ویل چې پاکستان کې سره داعش شتون نه لري نو هغه په دغه یو څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري
خو یې نه ویلي چې
بالکل همدغه ته زه راتلم چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځلو چې پاکستان ول باقاعده ټکي هغه کې کارولې چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړې و چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوي اقلیتي کمې فرقې توتريخوالي هغه ته لمن وهي او بیا موږ دا د ګورو چې په کورم کې کوم حالت روان دي د کورم کې زمونږ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خو د داعش نوم نه یادی خو دا چې هغوی دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغسې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاوتریخوالي ته دوی لمن وهي د دې نه علاوه داعش چې کومه دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه هغه اعلان شوه نو د هغې نه پس تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستې که ستاسو یاد شي د جمعیت العلما اسلام او فضل الرحمن ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و په هغې کې څه باندې 122 کسان وژل شوي نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه دغه سی بیا په عيد میلاد النبی په مناسبت سره کوم جلوس او پاغه بریچ او پاغه کې لزونه کسان وجل شي دغه سی بیا چې کوم غیر مسلمان دي زیاتره په یکتوت کې په بډابېره کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلف سیمو کې د سکانو د وجنې زمواري هغه هم داعش منلې دي بیا که تاسو ګوري نو په 2019 کې تاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و دغه سی بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمی اورګزو او د باجوړو نو دا چې په پاکستان کې ما د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی رپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو زمواري داعش اغیستې ده بیا غوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دي دغه سی بیا د ټي ټي پی نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي طریقې طالبان پاکستان نه د افغان طالبانو نه او بیا د هغې نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعهګانو باندې بریدونه کوي ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا مونږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه داعش په پاکستان کې تر ډېره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعهګانو باندې وي لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشالی ده او د دې مسؤلیت هم اخیستی ده څرنګه دا بله داعش ډله ده بله ده او که څه فکر کوئ
شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنه ته ځواب ورکړم زه غواړم هغه مخکېنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه دا د قطر ډله دا د امریکې ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم واخیسته دا د پاکستان ډله ده فعلا دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی او امریکا خپل هلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول دا د پاکستان یو لوی کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کزه قندار کې کینو او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی امریکا په دې پوهه چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال ورسره دوغله لوبه کړی ده بلکې د دوهی قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه د پاک امریکا پلان ناکام شو هغه نظام چې غوښته هغه رانغی هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی اوس راځم د داعش د نویت لپاره داعش اوس نه دی راغلی داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښت پوه چې داعش ول کېږي دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زه پزیشو اما وخت دی د پاکستان د سیوري لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د روک امریکا کامیاب شول سوریه لاس کې ولوي د عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملکت د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ولويږي خو هغه وخت کې روسان په کامیاب شول د بمبارد کړل کله چې کاملا د منځتل امریکایانو زرد ویستل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمیا نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به وسپاره پاکستان ته او تاسو معلوم دي چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبې په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي نو فلی هازه الته دا اوس نه ده دا داعش چې الته پټنځای لري او دا دغه لري د دې پلان د شیعه سنی جنگ چولو چې په عراق کې وکه په سوریه کې وکه او شیعگان هلاک کړل، تباه کړل، ډیر زیات خرابه وکړ، داعش وکړ. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کم وخت اسلامي امارات راغلی دی، په حدود یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پورې شوي دي په شیعگانو باندې شوي دي، او هغه داعش کړي دي او شیعگان یې وژلي دي. دا اولینه واقعه چې تاسو وایي چې چینایان د دې استاد ته واقعیت وایم چې دا قصه ده. که تاسو د بشام واقعي ته وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنج ګور واقعې ته وګورئ چې اووه چنایان وژل شول، که تاسو همداسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پاک دا مسله وګورئ، دې کې چې څومره چنایان وژل شوي دي، حتی خپل چنایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلي دي، خپل وژلي دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایانو نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه دینه پیسې اخلي، هم د امریکا یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
تاسو خبره پرې کوم دلته کې به دا خبره رامنځته کیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نږدې کړي، پرس که پاکستان په خپله باندې تاسو وایئ چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني پاکستان
خو ډېر سمه ده. زه تاسو ته مثالونه مهم توضیح کوم، لږ زره خیر ده، لږ وخت به زه پوهېږم کم دی، خو دا موضوعات داسې دي چې تفصیل غواړي، ځکه چې دا بعضې موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه ایښې ده چې دا ټي ټي پي وژلي دي او دا د افغانستان نه راغلي، چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو، دا کار ستاسو په ذریعه شه، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په حده پورې دې په منځ کې دا کار شوی دی، چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم، چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله، ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه یې ورکړه چې ډېر زری قوا دې واچوه، د دې څومره مصرف چې کېږي او دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکاله د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې، او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو ته بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوئ دا جریانات، خپله نظام ولې اسحاق ډار د پاکستان متواري شو، ولې راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دي چې دی یو ځل ورته دغې ته سایمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ، دا خو په 1950 کې دا واقع شوی وه او دا باید بنده شي دا دوسیه. هغې ویلې تا ته چا ویلي دي؟ دا 1950 کې شوی کار وخت شوی، دا موږ ته راکوه. هغې ویلې دا نه در کوم. په هغې باندې سړی دغه که نږدې دم کړو په د صدراعظم په تیاره کې کېناسته، تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي او د
مننه فاطمی صاحب.
یو دقه د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعه د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده، لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو ته وایو چې د واخان کمربند باندې مه ځئ، دا لاره مه جوړوئ، دا تاسو ته ګټه نه کوي، دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي، هم به چینایان راوباسي، او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړې ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی. یو دا دی چې په حدود یو نیم سلطنه چې د داعش غړي د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغې اقرار کړی دی چې کم کم ځای کې دوی ټرېننګ اخلي. دویم، ما ته په خپله بذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو، یو یې د کابل و یو یې د مزارو، او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیوه، لکه څوک پیژنې زمونږ کسان یې وړي، هغه ما تماس ونیوه، نفر بیا اخر کې پیدا شول، نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې، بیا ما ورته وویل معلومه اوس ما ته قصه وکړه. هغې ویلې موږ یې وړي وو، څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی وو. د دواړو د بیسونو قصه راته وکړې، دلته بیسونه دي، داعشیان تربیه کېږي، ټرېننګ کېږي، ویلې موټر هماغه دی، موټرسایکل هماغه دی، بریگیدر اماغه، بریگیدر سعید ده، اماغه بریگیدر شمیم و بریگیدر بلال ده، کار اماغوی که صرف لنگی والا مبدل شوی په نکتایی والا باندې، او په لباس بدل شوی دی. په خوا طالبان ټریننګ کېدل په دې ځکه دا د دوه کسانو د چشم دید واقعیت دی چې ما ته ویلی دی چې دوی هلته نیول شوي وړل شوي وو او د دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود.
فاطمی صاحب دغه خبر وکړه چې په دا پاکستان کې روزل شوی. که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیر دي ستاسو خبریال جوړ کړی دی نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده مریم نوم یې دی هغه د هندوستان نه انګلش باندې خبرې کوي او بله دا هغه د هغه وایي چې مونږ د زر پاکستان نه راغلم او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ راسره نه و زه هم داسې رالم په افغانستان ته بغیر د ډاکومنټس سره سره نو هغوی زه راولېږلم. دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلوالو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما خپل فاطمی صاحب هم هغې ته اشاره وکړه. نو په هغې کې د ترکی خلک شته دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی دغسې د مرکزي آسیا چې کوم سنټرل ایشین هیوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دي. نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بل ورځو څو ورځې مخکې افراد صاحب خټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده نیشنل ډیموکراتیک موومنټ په هغې کې هم دی اوس د هغوی سره یو مرکه ونه په هغې کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خو سلده کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتنې سیمې دي هغې ته را روان دي نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره.
مننه. د دې له خطره چې د بیرته هغه اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډېر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریځ ډېر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډېر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سږ کال ډېر زیات سخت شو. آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څرنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او که نه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري؟
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کوي مګر دغه زه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه ته مهاجرینو راوستل شروع کوي خپله پاکستان به تورخم بندوي لپاره دی چې د هر مهاجر 10 لکه مهاجرین داسې رجستر دي چې هغه اوس هم د یونیسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کوم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه 10 لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد نه اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي. نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تا ته در وسپاري او در ولیږي. هغه خپل دا شی ساتي د فشار دغې په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چی لري چې ورسره موجود نه دي او په دې 10 لکو کې موجود د دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پرداخت کوي هغه دوی را وړاندې نیسي زورۍ رالیږي او تاسو پې زورۍ او تاسو فشار لاندې راولي. حقیقت دا دی چې پاکستان پخپله که ته نه مهاجرین راوباسي هغه تاته مهاجر ټول په دې نه درکوي چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پې وتړل شي. نو پاکستان ډبل سټنډرډ لوبه همدا ده چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تنها چې پیسې راځي د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو ته معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون تکي خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي. نو دا ډبل سټنډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده. د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه ښکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس دي.
په دې مړې د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان پخوانی سفیر د هغې خبرې وي د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي ډان وسپانه ډان ټي وي سره. نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي دلته کې به د هند د اغېز مخنیوی وشي او څنګه تاسو وم کتل او واورېدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشحالۍ وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول او د غلامۍ زنځیرونه شلول او دا ټولې خبرې وشولې، خو د هغې سرچپه کار وشو په پاکستان کې. تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوست کې دغسې پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل. پاکستان و چې ما خو هلته کې طالبانو ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل، خو هغې کې ویل کېږي چې په هغې کې عام خلک وژل شوي. دغسې بیا افغانستان هم د هغې ځوابي کاری وکړه. مطلب مې دا دی چې څو وارې دغه حالات رامنځته شو، خو د هغې باوجود ملي حلو دی وایي چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي. او د هغې ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیل و په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیل هغه برید چې وشو، هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان، هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. د هغې یوه غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېږي، نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی ژور نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي به موږ ورته وایو، هغوی بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په اسټیبلشمنټ باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نه شي.
البته وروستي راپورونه خو همدا دی چې هند ته ډېر نږدې
شوي.
د بحث په اخره کې فاطمی صاحب کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتر شي او کنه ډیر به وران شي؟
تاسو که زما مرکه اورېدلي مخکاره ویلي دي چې دا کال به نورم متشدده کالي دي که به جنگ سرعت پیدا کړي، حتی جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان، حتی ممکنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کومه سیمه باندې یرغل هم وکړي ویم نیسي، او دا به د خپل په خوښه هم نه وي، دا به د پاکستان د امریکې په اشاره باندې، ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کوم خاورې ته ننوځي وینیسي، لکه خوست، لکه چمن، سپین بولداک یا واخان، چې دا یو ځلي د افغانانو په دام کې ونښلي. او دې خبرې ته اشاره تانا ملیحه لودی نه ده کړې چې اوس مولې دې خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکې کې سفیران هم او په لندن کې ملیحه لودی سفیره وه، د دواړو دا ویلې چې دا کال به دغې او د امریکې پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډېره سخته به وي، او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډېر زیات دي. په ده باندې کافي کار شوی دی، ځکه خو دا تحریکونه داسې په قوت سره روان دي.
چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته محمد صاحب، له تاسو هم مننه کوم، له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا بحث یې تر ډېره مو راسره وکړ.
آزادی میلمه.
در آزادی رادیو قدرمن آوریدون که ز فرشته سحک مو در آزادی میلمه پا دیخبرون کر کلی که ما خوشحالیم چی یو زل بیا پا دیخبرون که ستاسو کور بنایی ما پا دیخبرون که در پختو جب تکره شعر لیکوال آغل پروین فیزاده ملال را سر میلمه نده. پا دیخبرون که با میرمن ملال نواورو در دوی در جوان پاره در دوی در فعالیتونو پاره با دوی سره بندار ولرو. نو هیله دا چه تر پای را سره و سی و سهم ورزو میرمن ملال تا. میرمن ملال دیر امانه نه چیز منگ بلنه مو منله او پا خبرونه که را سره یسته.
هیله کامزم خبل دا لوری زده ستولو برنو آوریدون کتا سلامون اوشی هیلی ولانده کام.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې، ګرچې دغه پوښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو په اړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان په اړه اورېدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم، رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې. زرغونې انالیسته ما تاسو وویلې چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دي. له پته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نه تاقه زما ډیر علاقه می درلودله د نتاقی سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د تلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل، هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چون لهجه می پیور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال وویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مال ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویلته ولاړه سه، دا اوس زما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسه، او نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب، هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب، عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس وو، له هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ودا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر وو. هغه ته چې ورغلم، هغه ولته عریضه ما ته راکړه، زه دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته، هغه څه پروسیجر چې وو د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودی، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه. انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایلی هغه لوري ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټوله لوستلی وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچي هغه د تلی افغان هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومېدی ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولښه دی هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولېدی هغه په تلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاستی پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په وروسته ا نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څومره خوښوم څومره خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالداردي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپلم نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن منال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ماستر چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستې، د هغه سره پسندلې کې کښېنستلم. مثلا چې جمعه به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه م تشوکېدلم، ما مې یو کتاب را اخیستې. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به م مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخیجی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یو حادثه ده. ما په نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشیجی، یو چه پیشیجی ستا ده ننه یا ده بندی یا تو وینه. نو اغا پتا بانی تاثیر کهی صفا او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس نو د ما نظر دی خدای دې کې چې پچا باندې بد ونه لګیږي په هغه بنګړوي کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراری هغه کې ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره اساس یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کې ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای سو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست وي بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونه ښایي نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډېر ښه مېرمن ملال د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که و نارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم که ډېره پورې تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولی چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځمه سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړوي، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید زما یوازېتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله پوره شوه، یوولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرمه. آخري زما آخري ماموریت چې وو د پېښور هغه کښې وو، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي راته شوم، هغه مې وروستۍ ماموریت وو چې په 2013 کښې وروستۍ د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو دا کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت مې کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دی
ډېر زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کوي. له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بلې خبرونه مو علامل شه.